السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې او بیا هم د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. پنجشنبه ده، د غویې 24مه، د مې 9مه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 45 څخه تر 45 ملي متر پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د افغان حاجیانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګره سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د افغان حاجیانو ونډه شاوخوا 10,000 ده. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناه غوښتونکو رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغه ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي، پلازګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي چې دوی باید رواندا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نسی، ځکه د دوی په خبره رواندا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاو خدوی اون مخ اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل شي. رواندا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني. د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو ټلویزیون سره د کار او همکاري منع کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللی دی. دغه بنسټ نن په اعلامیه کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې یې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منع سوې د قانون خلاف عمل بللی دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه دا پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې، د شخصي حریم په تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. په تیرو څه کم 3 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلوم وسلوورو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځای رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګند وسلوورو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي. یو این آر ډبلیو ای په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح ښار دغه 80,000 بې ځای شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو. د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل. هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی. هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی وو. د هنګری حکومت د شغلی شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړی دی. هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په راپورونو کې اوري د د کډوالۍ نړیوال سازمان وی افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی.
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ لپاره کار وکړي. خپل د پانتون لپاره غیم په زبانه چې وظیفې بندې کړې دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو تر مازدیګره سړک بغل ته ورته کرار ناست یو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه حاصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړي و ټول دا ټول له بینه وړه اوس هم ورک روان ده.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګري له چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بېکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزورېږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه اوس چې دی په کور دی. هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپل د پوهنتون نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورین نشته. مزدورین نه پیدا کیږي. بل خو موسسې دي زمونږ په وطن کې ډېرې زیاتې موسسې دي خو زمونږ تپوس بیخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي شناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغیزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغیزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 3.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بے وزلی، بیکاری، اقتصادی ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راستلی دي. دوی وایي ارشوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پخه معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، ترې څلور درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی، کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یو پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کاله درې نیم کاله چې موږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو. تر مازدیګره سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب، کله سل روپۍ، کله پنځوس روپۍ، کله شپېته روپۍ. ما خپله خپل ژوند لګیا یو سره چې یو مایه ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نپره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم. تیاړي کوم، کله جاړي پیدا سي کله نسي. ولا جن پقې دا هیل تا ایران پاتې یم. مریضي خو یې سکې ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسیږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وې. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي وو نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې څلوېښت مېرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتلي ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې دې هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د می په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلي چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت مېرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلي چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لاسیقي څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتون ورو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی، خو د پاکستان حکومت کوم ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې دا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ یې د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل ریپورټ مې کړي، خو کله یې چې له موږ څخه 15-20 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال سراج حمیدا کوي سره له دې چې د کډوالۍ ټوکن یې درلوده، خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو. ډېری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي وو په زندانونو کې وو. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم، بیا په ضمانت ووتم.
د پاکستان حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستا نه کړي. چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي چې له پاکستانه 68% راستانه سوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ سوي دي. یو ان ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د 2023 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمیشنري د پنجشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې راپه دې خوا، 68% راستنه شویو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتلولو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیار په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو 3 میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیار په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-10 زره کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت د بین مردم بسیار زیات شده. د زادوزی هست، ناامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډېره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې تر څنګ د پاکستان پولیس خلک ځوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زوره د شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خانه او شیانه که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې بخوا در دود له ټولو وسایلو سره مخالفت کړه او پیسې مو ورته په شاو خوا 2 میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړي. خو چې بیرته کابل ته راغلی و نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کی.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید. وروسته د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین له خوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شی جین پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې ژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې $6 میلیارد پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبری رسنۍ سره چې له افغانستانه بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي. په دې اړه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسیون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدن د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. که د شکایت په برخه کې وویو، بل شک داسې شکایتونه موجود وو. حتی ځینو خبریالانو شکایت کړی چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه دا نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل راډیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعاو او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است
خبر در رسانه او د سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنی خی چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي د رسانه او د سرغړاونو کمیسیون په غواړي چې کړنی د بیان خپلواکۍ په لاره کې مثبتې پایلې ولري خدای چې د رسانه او د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونې په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمېر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای و
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړه سوي او دوی نه پوهیږي چې خپل نفقت څنګه برابر کړي بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن سوي دي
د میدان وردګو ولایت په چاک د مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بېساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچیان او بزګرانو ته په زیاته پیمانه زیانونه اړولي دي د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچیان وایي د یادی واورې له امله د څاریو څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمېر څاري د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاریو لپاره خواړه خلاص سوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجه باندې واوره وسوه په موږ باندې ډېر تکلیف راغوی کوچنیان ټول یخ اخیستي وو کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو استرې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې له موږ سره د کومک وکړي د هر شي ته ولاړتیا لرو موږ دا وایي زموږ سره لږ کومک وشي استرې میاشتې کومک راسره وشي مګر ډېر هر شي ته مجبورت لرو ولکه یا ډیګري یا کار کوي ولکه یا مسونه لرو
د دې ترڅنګ یادی واورې د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي دوی هم وایي چې د یادی واورې د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله
واوره خو ډېره وسوله خو په مځکه نه معلومېږي دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته باغونه او شاید ټول ګل راته توی کوي ډېر په زیان تمامېږي ده
کې داسې د واورې پرونه رسېدا شروع کړې ده ورخ روان ده پسلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړي و ټول دا ټول له بینه وړي او اوس هم ورخ روان ده
د میدان وردګو ولایت ځایي طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنې ناستې کړې او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کاري معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن سوو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده نوموړی وایي یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې
کوم ورښتونه واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دې کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن سوي بلخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن سوي خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلي او ترپالونه او د سون توکي وش لرګي دا مو ټول رسول چې بعضو کورنوي سره مو نقدي مرسته هم وکړه
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستی واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی نه یو پل جوړ سوی ده یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده نه یو مکتب جوړ سوی ده نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي خلکو ته نه رسېږي یعنې کوم مستحق خلک سیوو ته نه رسېږي خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی نه
الاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکو یم الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی خو لیکن موږ د حکومت څخه د غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي او نرخنامې نسته دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول سي نور هر څه کنټرول دي انشاءالله
وزیر ریاض الله راتب يم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په پروان ولایت کې د کوم مایوبین چې دی معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسان مایوبین لرو چې په هي په جګړو کې د لاس ورکړې دي لاسونه، نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې اوریدلای شئ. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د افغان حاجیانو لومړۍ جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګره سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناهغوښتونکو رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته دوی دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان د خبرلونه مرکز له افغانستان انټرنیشنل رادیو تلویزیون سره د کار او همکاري منع کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللی دی. دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې یې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منع سوي د قانون خلاف عمل بللی دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه دا پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامې کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې، د شخصي حریم پیاتيري، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري شهر ګوادر کې نامعلومو وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځای رسنوي ته ویلي چې دغه پیشه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګند وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیشه مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښار شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو پاړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګ لارې هم پرې بندې شوې دي. مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو د غسونځې د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي. راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبریالانو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. باد له سلامه اسلامي امارات نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ته وایي انځر کوچیان موږ سر کړی وي لار نه راکوي. دا د اسلامي امارات لوړپور او چارواکو ته ورسوه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. هیله د سیرو جوړ بوي. بلال پرادی منه پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او دا د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې و. سلام په احترام.
السلام علیکم آزادی راډیو خبریاله، جوړی په خیر یا خیرت ته؟ بس موږ د دینځرې په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه غرق سو. څه زړه دې موږ غوار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. مې لوکمت دا وختونه سره پاس دا وبرازي او ته ناسه توې نو مې دا وختونه جنې کو دا نار ډکړې د لخصو ګموګس دا بوبندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نه ورته زړه کار کې ځکه چې بیا سې لا بون راوځي نو دا نار ډکته د خلې ډکته او په کورو ته وړې کلو ته وړې.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هلي احترامات می قبول کی. زغلمی حیا د کندهار ولایت تمارپ ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم. تمارپ ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رودو د سیمې ډېر ځکه بارانو وړې دي، ډېر تاوانونه رسولې دي، ډېر د غنمو فصلونه وړې دي، په ډېر د باغو او امامتې وړې دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی چې راغلی وي هغه بېرته کړلی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادۍ راډیو ټولو څه یو جان مننه. غلام یحیا همکار له معروفه څه
شریکو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر افیم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وژدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثر سیمو کې په اکثر ولایتونو کې په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان او څونور ولایتونو کې چې زه درک لرم فرا کې دا د دوی خبرونه د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډه څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلې چې یا خپل خبرونه لا کته مې اضافه کړلې او دغه نه دي کړې. البته پر پیم باندې نه دي پاله کړې او بل خبره داسې ده چې نه سي توانېدلې چې د خپل خبرونه د شپې د خوا موږ ته په صفه توګه راورسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوشحال وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي زموږ ولسوالي اویس دوغه نه اضافه اوبه ځي تیریږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې لکه کجکۍ او مساکله بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ دی. هیله چې زما پیغام نشر شي. ښه وخت الله چاري. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نوې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړمه ورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وی، لور بیا بخاري ور ودروله. پنځه شپې یې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلی د لور دا وپلار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلیز جنگیر مسلمینه ازادي راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ د ښه صحت په هیله. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې تلیفون کول، انټرنیټ په یو قدم اخوا خبره ده ډېر مشکلاتو دي. کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار، بیا یا اربام پښې ځم یا داسې لوړې سطح پښې ځم یا له کوره وځم بیا تلیفون کوم. انټرنیټ په یو قدم اخوا خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نهه کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه، نو په هر کور کې تقریبا همدومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د امتحان شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو فایدې امتحان یا د اپانډیسین یا د هر شرکت چې متفعاله کړي، او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم منتنو نصب کړي، دا د یو اندازه قوي کړي زموږ تنه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. تنه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشه نه اوریدونکو، عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مرسته چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی، غوړي دی، دال دی، دغه شان ورکوي. نو زموږ د مشرانو ساده غوښتنه ده چې دوی زموږ دغه اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دې جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیاتې. داسې خلک ستاسو داسې کسان ورور دلته ستا چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاته دي، دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه مېرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم، وینه مې دا بے سرپرست مېرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دې د مشران څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بېوزله مېرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې. دا بے سرپرست مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د مېرمنې در غاړې شي، نو هغه په ډېره مشکله په دغه ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستی سرته رسوي. نو د دې زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، او دغه ځانمن کسان په خپلو لیسونو کې نوښته کړي.
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه درسره په اړیکه کې یم. چې غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند له ډېره وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېره ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسېږي ډېره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکېده که چېرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسې لخوا خبره ورسېږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي الله پاک مو وساته الله مو جوړ له
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي باید یادونه وکړم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لومړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل ته رسنیدو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یواځینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري وبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not uphold their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان
رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
پدې رودنی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوې محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغیز کړی دی. ډېری افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغیز لری سکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان د نن پیښیږي او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېرې وي. موږ همداسې د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې موږ نشو کولای د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېرې وخت معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting in a lot of time that means that we cannot save life and livelihoods.
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي البته د افغانستان د خبریالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغیز کړی دی. دا تېره میاشت د شاهدانو وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله، چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغیز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله مند شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
البته
موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه کار وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
And ensure Afghans
یو له کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوب راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسیدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان د بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولیږدول شي د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتیدنې پروسه چې موږ پوهیږو له څه دیره هیڅ پټه په ولاړه ده چټک کړی
to our safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د آسیایی پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې ازادي رادیو سره خبرې کوله.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کې هلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم: 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 3 9 4 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دی 0 9 0 3 9 0 4 پرسه شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دې وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 صفر ات صفر یو و ات نه صفر یعنی یو دل بیا هم وایم صفر دری یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نظاره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته. ټول ورځې کې پنده وختم په خیر حمدالله لغمان یم. لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کړې شوی ده. پنځه څلور وایي څو کالې تر وکړنې پرتن د پاره څه معلومات یې نمه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اتیا یعنې صفر اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته. بس تختې په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش. او بل شمیره ده: صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی. داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به یې وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خو هسې د کور نه خفه شوی تللی ده. څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یې او چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. facebook.com/azadiradio